د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مو به حمزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د مسفشین یو بجسوه په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت ته هم واوري. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له شاهین بنیری څخه واورو.
ستړي مشهړم بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وفاقي حکومت ویان وای په تورخم دروازه د محدودیتونو موخه یوازې د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت وای پاکستان د افغان طالبانو یا حقانی وسلوال شبکې پر ضد د پام وړ اقدامات نه دي کړي. او د ملګرو ملتونو یو راپور وای اسلامي دولت وسلوال ډله یو داسې مرحلې ته داخله شوې چې په شام او عراق کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو بهر هم په ملکی وګړو حمله کوي او هغوی وژني. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت ویان وایي په تورخم دروازه د محدودیتونو موخه یوازې د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي دی. پرویز رشید تیر ماسپخین مشال لیډو ته ویلي پاکستان هلته د افغانانو په ورتګ هیڅ اعتراض نه لري.
پاکستان کو افغانستان سے پاکستان میں علاج کی
دیوے پاکستان لا افغانستان عدالت د علاج لپار راتلون کو عدالت د خپل ټولونی زو رشتو یا رابطو پاللو لپار د خلکو پر راتګ هیڅ اعتراض نه لري. پاکستانی وازدا غواړي چې دلته څوک راځي د هغوی شناخت یا پیژندګلوي وشي چې د عام خلکو په جامه کې ترهګر دلته رانشي او د ترهګرۍ پیښه وکړي.
د جون لومړی نیټه راهیسې پاکستان له افغانستان ورتلونکو ټولو کسانو لپاره د سفري اسنادو لرلو شرط ایښی چې لکه بلې د ناروغانو زده کوونکو کاروباریانو په ګډون زرګونه کسان اغیزمن شوي دي. بلخوا پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په پاکستان غږ کړی دی چې د ډیورن کرښې دواړو خواوو ولسونو ته دې په ازادۍ د سفر اجازه ورکړی شي. د پاکستان د فوج مشر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو عملي کولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دی. د فوج د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیگا په بیان کې ویلي جنرال اهل شریف دا خبره تیر ورځ په پینډه کې د لوړپوړو قوماندانانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. بیان د نوموړي له خولې وایي د اقتصادي لار په اړه مخالفتونه او دښمنۍ موجود دي. بیان البته دا سپیناوی نه دی کړی چې د جنرال اهل شریف اشاره چاته ده. د خیبر پختونخوا حکومت په ګډون د پاکستان یو شمیر ګوندونو او ټولنو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د دې لوی پروژې اصلي لارې بدله کړې ده، خو اسلام آباد دا تورونه نه مني. پاکستان یو ځل بیا تور پورې کړی چې هندي استخبارات په دغه هیواد کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته لمن وهي. د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته ویلي موده مخکې له بلوچستان د هندي استخباراتو افسر کلبوشن یادو نیولو د اسلام آباد د دریځ سم زبات ک چې هند په پاکستان کې بالخصوص په بلوچستان او کراچۍ کې په هیواد مخالفه او د ترهګرۍ په فعالیتونو کې لاس لري. زکریا وویل امنیتي او استخباراتي ادارو د کلبوشن یادو د اعتراف په پیله کې یو شمیر مشکوک کسان نیولي، خو نور سپیناوی ونه ک. نوی ډیلی په بیا بیا د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې له پاکستان وسلوال د هند تر واک لاندې کشمیر او د هغه هیواد په نورو برخو کې ناامني خپروي. د پاکستان د علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی وایي اسلام هیڅکله پر ښځو د تشدد کولو اجازه نه ورکوي. تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې اشرفی وویل اسلامي نظریاتي کونسل باید پر ښځو د تشدد مخنیوي لارې ولټي.
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی. په پاکستان کې دا لویه مسله ده چې پر ښځو تشدد کیږي، نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي. نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپله ښځه وهلی شي یا نه، باید پر ښځو د تشدد مسلې هواري په اړه خپل نظر ورکړي. اسلام قطعاً پر ښځو د تشدد اجازت نه ورکوي.
سورز مخکې اسلامي نظریاتي کونسل ویلي وو میړه یا خاوند حق لري چې خپل ښځه ووهي. د دې بیان له کبله په پاکستان کې په کونسل انتقاد شوی دی، خو نظریاتي کونسل وایي د ښځو حقونو ساتنو لپاره یو مسوده تیار کړي چې زر به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي پاکستان د افغان طالبانو یا حقانی وسلوال شبکې پر ضد د پام وړ اقدامات نه دي کړي. تیر ورځ وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه په کلنی راپور کې ویلي پاکستان د افغانستان سولي بهیر بیا پیلولو ملاتړ کړی، خو د هغو وسلوالو ډلو د صلاحیت محدودولو لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته ګواښ ولاړی. راپور زیاتوي پاکستان تیر کال د ځینو نورو سختدریزه ډلو لکه لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم کافی اقدامات نه دي کړي، او دا چې دې ډلو په هیواد کې خپل فعالیت، روزنې، تنظیم او د مالی سرچینو پیدا کولو ته دوام ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودی او افغان ولسمشر اشرف غنی سبا په هرات کې د سلما بند پرانستو کی. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې راغلي دواړه مشران به د دې پروژې د پرانستو ترڅنګ له افغانستان سره د هند پر پوځي او ملکی مرستو هم خبرې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یوې داسې مرحلې ته داخله شوې چې په شام او عراق کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو بهر پر ملکی وګړو حمله کوي او هغوی وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وړاندې کړل شوي پرونی راپور کې راغلي اسلامي دولت ډلې په تیرو شپږو میاشتو کې په 11 هیوادونو کې د بریدونو ملاتړ یا لمسون کړي چې پکې له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو ټولنه او اوپیک د تیلو بیو او نړیوال بازار ته د دې درصد د منظمولو په اړه موافقې ته نه دی رسیدلې. تیر ورځ په ویانا کې تر غونډې وروسته اوپیک په یو بیان کې ویلي د غړو هیوادونو وزیرانو ټینګار وکړ چې ټول باید د یو باثباته بازار لپاره کار وکړي، خو څه خاص ژمنې ونه کړې. تر غونډې مخکې ایران د سعودي عرب هغه اقدامات رد کړل چې د تیلو پیداوار یو رسمي هدف ټاکلو لپاره دی د اوپیک همغږي بیا ژوندی کړل شي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رفت انجم راکړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.95 روپۍ او په 28 روپۍ. یو درهم په 28.25 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به د پیښور سره سره په ملکن او کوهار ډویژن کې هم د زل او طوفان سره د باران امکان وي، خو په بنو او په کوټه کې به موسم ګرم او خشک وي. سبا لبا په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 40 وي. بنو کې یو کم 40 او 30 او په کوټه کې به 15 او 30 وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورېده چې شاهین بونیری او رفت انجم وړاندې کول. د افغانستان پخوانی ولسمشر وایي روس او هند دی هم د دغه هیواد د روغ جوړی په بهیر ورګټ کړل سي. د پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې جمهوریت پیاوړی شوی خو شنن کې بل نظر لري.
بہت سارے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس میں آرمی کا دخل بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ ڈیفینس پالیسی کے حوالے سے، فارن پالیسی کے حوالے سے.
په پېښور کې مدني ټولنو او فعالانو پر حکومت غږ کړی چې له ښځو سره دې مرسته وکړي چې هغوی خپل حقونه ترلاسه کړي، ځکه چې
ډېرې ښځې یریږي، هغوی اسم نشي کولی، کول غواړي اسم نشي کولی.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د ولسواکۍ په اړه د شعور یا آگاهۍ موضوع څېړلې ده. ته دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژنې د سولې حادثې ته زیان رسولی. نوموړي تېر ورځ په کابل کې له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان جګړه بهرنۍ ستونزه ده، نو ځکه دې د دې سیمې نور لوی هیوادونه لکه روس، هند او ایران هم د روغې جوړې په بهیر ورګډ کړل سي. فرشته جلالزی تفصیل راکوي.
حامد کرزی وایي د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د افغانستان د سولې بهیر ته تاوان رسولی دی. ملا اختر محمد منصور د مې میاشتې په 1 په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. حامد کرزی ویلي د سولې د نیت تشتوالي په صورت کې باید دا کار نه وای شوی، خو واشنگتن او کابل هیله څرګنده کړي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل به له طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر چټک کړي. ملا اختر محمد منصور له هغو طالبانو افغانانو چې په اسلام آباد کې د سولې په مذاکرو کې لګډون سره مخالفت درلود. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته د طالبانو، پاکستان او د نورو ښکېلو خواوو د غبرګونونو پر اساس ویلی شي چې دې پېښې د سولې هڅې تخریب کړي دي. ښاغلی کرزي همدارا څرګنده کړې ده چې د افغانستان مشکل بهرنی مشکل دی او د دغې ستونزې په حل کې باید نور هیوادونه هم ونډه واخلي. ښاغلی کرزي په ځانګړي ډول هند، ایران او روسیې ته اشاره کړې ده.
د افغانستان د سولې په باب که دا زموږ خپله خبره وای، د افغانانو ترمنځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول؟ د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل د بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجیان هم شته چې هم زورواکي دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي. هغه روس دی، هغه هند دی، هغه ایران دی. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
حامد کرزي له 2002 تر 2014 میلادي کاله د افغانستان د ولسمشرۍ پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له هوایي حملو سره چې زیات ملکي کسان پکې وژل کېدو مخالفت درلود، خو د جمهوري ریاست پر مهال یې له هند سره نږدې اړیکې درلودې او ویل کېږي چې په وروستیو کې له مسکو سره هم روابط ښه شوي دي.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه. د افغان سولې بهیر ستونزې،
دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی، پردی دی.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې،
چې پاکستان خپل خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرېنږدي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه،
دلته د ډیورنډ کرښه د انګریزانو پر موږ تحمیل کړې او یو ولس یې دوه ځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مو دا او نورې پوښتنې په یوه تفصیلي مرکه کې کړې چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو اورېدلی سي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی سبا افغانستان ته ځي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د هرات سلما بند پرانیزي. د ولسمشر له دفتره په خبر سوی بیان کې راغلي دواړه مشران به د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم خبرې وکړي. د هرات سلما بند د هند په مالی او تخنیکی مرسته بیا رغول سوی دی. فرشته جلالزی پر رپورټ لري.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په هرات کې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال ویندوی دوا خان مینپال پرون وویل دواړه مشران به د افغانستان او هند د پوځي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي.
د شنبې په ورځ باندې د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم ښاغلی مودی د افغان هند د دوستۍ بند سلما د پرانستنه کې افغانستان لیواله دی چې په نظامي برخه کې د هند سره تر ټولو نږدې همکاري ولري او د افغانستان د امنیتي قواوو د سمبادشت لپاره له هند څخه د وسایلو په ځانګړې توګه د هلیکوپټرانو مرسته ترلاسه کړه.
هند په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته له دې هیواد سره ملکي او پوځي مرستې کړي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه لیکل شوي چې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستل د افغانستان له پرمختګ او بیا رغونې سره د نوې ډیلي د همکارۍ تعهد څرګندوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر دې بند 1.5 زر هندي او افغان انجینرانو او نورو کارګرانو له کلونو راهیسې تر سختو شرایطو لاندې کار کړی دی او بشپړېدل یې د دواړو هیوادونو د هڅو بری دی. نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د دوهم وار لپاره افغانستان ته رسمي سفر کوي. ښاغلی مودی تیر کال د دسمبر په 15مه افغانستان ته په خپل اول رسمي سفر کې د دې هیواد د ملي شورا ودانۍ پرانستله او افغانانو ته د هند سوغات په توګه ډالۍ کړه. مودی د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې مسؤلیت ادا کړي. د هرات سلما بند چې اوس د افغان هند د دوستۍ بند ورته ویل کېږي په هری رود دریاب جوړ شوی دی. دا بند په 200 میلیون ډالر ورغول شو او د 240 میگاواټه برق د تولید توان لري. د دې ترڅنګ به دا بند لږتر لږه 15,000 هکټاره ځمکه اوبه کړي.
فرشته جلالزی وشته تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان ولسمشر منمون حسین ویلي د هغه هیواد جمهوري نظام اوس دومره پیاوړی شوی دی چې د ده په وینا د بحرانونو مقابله کولی سي، خو په هغه هیواد کې شنونکي نظر لري چې اوس هم د هیواد مهمو چارو واک له منتخب حکومت سره نه دی. دا چې له چا سره دی، راځي چې د ملیحه امیرزاده لخوا جوړ کړی رپورټ واورو.
دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دا هیواد جمهوری نظام دومره مضبوط دی چې بحرانونه زغملی شي. دا خبره نوموړي د نوې پارلماني کال په سر کې په خپله وینا کې په داسې موقع وکړه چې د مسلم لیگ نون حکومت په لومړي ځل درې کاله پوره کړل چې د اقتداري دریم ځل دی. دا نوموړي دغه بیان ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په پاکستان کې په رښتیا هم جمهوری نظام مضبوط دی که څنګه؟ بیا د بحرانونو په وخت مهمې فیصلې څوک کوي؟ په لاهور انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سائنسز پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ډاکټر محمد وسیم وای چې که څه هم په پاکستان کې یو جمهوری نظام روان دی خو بیا حکومت پورا واک نه لري.
دا څه ویل کېدی شي چې په دغه هیواد کې جمهوری نظام په دې لحاظ سره مضبوط دی چې زر یا وروستو واپس راشي او یا بیا دوام ولري. د مثال په توګه د 1915 نه تر 1999 کال پورې 14 کال او بیا د 2003 کال نه را په دې خوا دغه سلسله روانه ده. که څه هم پرویز مشرف د سمودې لپاره واکمن وو خو د دې باوجود پارلماني حکومت تر سرحد روان دی. خو دې ته پوره جمهوریت نشي ویل کېدی. دا یو داسې نظام دی چې آئینی طاقت له وزیر اعظم سره دی چې منبع یې پارلمان دی. بلخوا په ستراتیژیکي معاملو کې د پوځ دخل ډیر دی چې بلا واسطه دی که هغه د فشار لابي او یا د شخصي سلا په ذریعه دی.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ریټائرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود په دې نظر دی چې د پاکستان په جمهوری نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې دي. دی وایي د پاکستان خارجه، دفاعي او امنیتي پالیسیانو باندې د پوځ اثر تر ډېره حده دی. خو دې ته هم باید وکتل شي چې په ملک کې بحران څه قسمه دی.
زما په فکر که فرض کا فوز مطمئن نه دی او حالات هم ښه نه دي نو بیا خو جمهوریت دومره مضبوط نه دی. خو که بحران داسې وي لکه عمران خان د دې لپاره احتجاج کوي چې جمهوریت قوي شي او وایي چې په انتخاباتو کې ټګي شوې وه، نو دې ته په کتو سره کېدای شي د هیواد حکومت او جمهوریت د دې لایق وي چې د دغه بحران په وړاندې ټینګ ولاړ پاتې شي. خو که په دې کې له دوی سره نور قوتونه هم شامل شي نو بیا به ورته ګرانه شي.
بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وای چې که څه هم پاکستان وخت په وخت له سیاسي بورانونو سره مخامخ شوی دی خو بیا هم ملتوس جمهوری نظام وده مومي.
یقیناً ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ جمہوریت کو کم وقت ملا،
یقیناً پیودا سی ٹولن کی چیری چی جمہوریت ڈیر وقت نہ دی ورکل سوئے، حل تا سیاسی جماعتوں او سیاست تا دو دی ورکول ادارے پا پورا ڈول ودن سی کولے. خو د پاکستان د ولس له جمهوریت سره ژمنتیا ډیره کلکه پاتې سوې ده. زموږ جمهوری ادارې طاقت حاصلوي. نو که د بحرانونو خبره کوي، د جمهوریت په اړه د ولس جذبه تل مخې ته راځي.
د پرویز رشید په خبره پاکستان هغه سیمه ده چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې له 13 کالو نه زیاتې مودې راهیسې حالات خراب دي او اثر یې پر پاکستان هم پرېوتې دي. نو په داسې شخړه ځپلې سیمه کې د هغو ادارو د فیصلو اهمیت زیات شي چې په دغه جنگ کې برخه اخلي. یاد دی وی چې د پاکستان په 98 کلن تاریخ کې سباندې 13 کاله پوز یا پوزی مشرانو حکومت کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی ویلی په اسلام کې پر شذو د تشدد هیڅ اجازه نسته. نو موړي تیر مازګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د پاکستان اسلامي نظراتي کونسل ته په کار دی چې پر شذو د تشدد مخنیوي هلې ځلې وکړي. نو موړي د سرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې څو ورځې مخکې د اسلامي نظراتي کونسل اوسنی مشر مولانا محمد خان شیرانی ویل میړه یا خاوند اجازه لري چې خپل شذا ووهي. پامیر ساحل طاهر اشرفی څخه پوښتنه کړې چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د قوانینو لپاره مسودې څنګه جوړیږي یا پر قانوني مسودو بحث څنګه کیږي. هغه په جواب کې وایي
پر مسودو بحث کیږي چې پکې د کونسل غړي خپل نظرونه ورکوي. تر دې وروسته چې یو مسوده مرتبه شي نو بیا اړوند ادارې یا وزارت ته استول کیږي. پخوا به د مذهبي چارو وزارت ته تیارې مسودې استول کیدی، اوس د قانون وزارت ته لیږل کیږي.
نو اشرفی صاحب، آیا د نظریاتي کونسل د غونډو په باس کې هر غړی خپل نظر ورکوي او آیا د هر غړی نظر منل کیږي او که څنګه؟
رائے یا نظر د ټولو اوریدل کیږي خو وروستۍ پریکړه د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین کوي. کله غړی اختلاف کوي کله نه کوي نو رائے له ټولو اخیستل کیږي. له چیرمین سره دومره اختیار نشته چې خپل نظر په نورو وتپي. هغه باید د اکثریت رائے ومني.
ہے اکثریتی رائے کے ساتھ جانا چاہیے چیئر بیت کو
چور جمخ کی اسلامی نظریت کونسل وویل میڑے یا خاوند خپل خځه وهلې شي پر دې پر رسنیو کې ډیر باس وشو د اسلام له نظر د دې سپیناوی کله ګراته وکړي
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی په پاکستان کې دا لوی مسله ده چې پر خځو تشدد کیږي نو د دې مخنیوی لارې چارې مهمې دي نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپل خځه وهلې شي یا نه باید پر خځو د تشدد مسلې هواری په اړه خپل نظر ورکړي اسلام قطعاً پر خځو د تشدد اجازه نه ورکوي
حافظ طاهر محمود اشرفی صاحب تاسو د اسلامي نظریاتي کونسل یو غړی یا رکن په توګه کار کاوه په دې شورا کې درته تر ټولو لوی نیمګړتیا څه ښکاري
دا سمه ده چې اسلامي نظریاتي کونسل ته یو شمېر نوي کسان ورغلي دي خو اوسنیو حالاتو ته په کتو کونسل ته داسې غړي ور نه وستل شي چې له اوسني اثر هم خبر وي او په دین هم پوه وي نو تر هغه د کونسل موثریت یا افادیت راته نه ښکاري
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی غړی طاهر اشرفی چې زموږ د همکار پامیر ساحل پښتنو ته ځوابونه ویل د مدني ټولنې فعالان او د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي حکومتونه د دې ذمہوار دي چې ښځو ته د هغوی حقونه ورکول باور کړي دوی تیر ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته وویل حکومتونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د ښځو حقونه خوندي وساتي تفصیل د ځلاند یوسفزی په ریپورت کې
د خزو د حقونو په اړه یو روزنی غونډه کې ګډونوال د قبایلی سیمو د مدني ټولنو د اتحادیې مشر زر علي افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خزو سره د زور زیاتی پیښې په انفرادي او د کورونو په کچه کیږي خو د خزو د حقونو د پښو لاندې کېدو ذمہ دار حکومت دی
کفاټا کیو ګورونو هیڅ قسمه داسې یو محکمه نشته چې جنې پاغې کې څه کمیشن وي د خزو د حقوق خبره پکې کیږي نو حکومت سیریس نه دی سټیټ ریاست سیریس نه دی په خزو باندې تشدد چي دی دا زیات تر د ډومیسټک نه بلکې زم چې ریاستي تشدد دی
صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د خزو د حقونو لپاره د قانون سازۍ ترڅنګ د کورونو په کچا د هغوی د حقونو خیال ساتل پکار دی
خزو سره دلته امتیازي سلوک کیږي او هغه کې زیات کردار زموږ د خپل اټیټیوډز او د ریویو دی ټولو نه اوله خبره خدای راځي مونږه د خپل ریویو ټکو مونږه د دې ابتدا د خپل کورنو چې مونږ خزه د کور د معاملاتو په چلولو کې هغه مونږ د فیصله سازۍ په عمل کې مونږه هغه ته کردار ورکو هغه خپل کردار ولوبوي او بیا سره سره مونږه په هغه لپاره داسې قانون سازیانه وشي چې هغه خزه مین پولیټیکل سټریم مین لائن تر وځي هغه خپل کردار ولوبوي
چار صده کې د خزو د حقونو لپاره کار کوونکې سمینا ناز وایي چې د خزو د حقونو د خوندي کولو لپاره تر ټولو اول په سړو کې پوهې ته اړتیا ده
کار په سړی باندې پکار دی سړی اویر شي سړی ته پته ولګي چې ما کور کې کوم خزه ده ما خور ده مور ده لور ده ارڅ چې دی هغه څه حق دی خزه په خپل لګ زړه کې ډاډه شي هغه په خپل قدم وجود کې خودي سره سره په خوزم په کار پکار دی ځکه چې ډیره خزه یریږي هغه اسم نشي کولی هغه کول غواړي اسم نشي کولی نو د اویرنس پکار دی د خزو سره دواړو پکار دی
د غونډې ګډونوالو له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د خزو د حقونو لپاره د نوي قانونونو جوړولو وړاندې د موجوده قانونونو عملی کړی شي زلانی سفزای مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د پښتون سټوډنټ فیډریشن زده کوونکو د خیبر پښتونخوا په بنو کې لاریون کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې ورسره کړې ژمنې دي پوره کړي دوی وایي حکومت چې په وزیرستان کې د څه ډول پرمختګونو او امن ژمنه کړې وه هغه دي پوره کړي عمر دراز وزیر پر رپورټ لري
پختون سټوډنټس فیډریشن شمالي وزیرستان بنو کې د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې شمالي وزیرستان کې د تعلیم او صحت ادارې فعال کړي او راتلونکي کې د زیاته توجه په تعلیم او صحت ورکړي ځکه چې د دوی په وینا ډېر کډوال واپس شوي خو لا هم د تعلیم او صحت سهولتونو نه محرومه دي پختون سټوډنټ فیډریشن شمالي وزیرستان غړی سورج دا وړوای لا هم تعلیمی ادارې او صحت مرکزونه فعال نه دي جوړ شوي
یو همیشه چې ضرب اعظم نه سټه متاثر شوي کافی وخت نه واپسی لګیا دو او سره د وزیرستان شت اکثر تعلیمی ادارې مکمل باندې دي میروال دا غوښتنه کی چې دره ټوله کولاو شي 11 لکه بودیدو 11 لکه بودیدو پر میجوا ګوشي یونیورسيټي غوړي 11 تحصیلی نه پار تحصیل په لیول باندې یو ډیګری کالج غوړي میرلی کالج کې کیم دا یو طرف د پوسټ ګریجویټ درجه ورکړل شي او د سیمرا مسایل مې دي دا ایجوکیشن سره تړلی.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټر احمد یاروای د دوی په نام بهر نه راغلي فنډونه دي د دوی په تعلیم او صحت مصرف شي.
ګمیش په کلیشه درې ډیسپنسری دي فاشې پست اډ د پورا لکه ایسا پیرج کی مدو لوډی شه ډیسپرین ګولې نه ملاوي جی نو داسې کمیرلی میران شات هسپتال خبره او کمیرلی هسپتال خو وسنا سره شکل شه چار کو خو پاشې لکه پراپر سیستم نشته او میران شاه هسپتال خو ایسا پیرا لوډی شه مکمل بند دی. فارن ڈونرز نہ ڈیر یوت فنڈی نہ روغلل خو آغا پا صحیح معنی نہ تقسیم شول. کم سے کم 50% خدا پا ایجوکیشن او پا ہیل بندے سنا صدا آغا مصرف شی. یو نو ای وزیرستان ہوڑی مزید میش دغه پوزیشن ای چ مزید میش وزا پل شی یا میش سارا زیوتا ای وشی.
نمیر علی ڈگری کالج دا کون کو صدر عادل دا وڑوائی وزیرستان تا واپس تللی او دلتا کډوالۍ کې میشته خلق د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
بار څه جوش ولا میش قرباني ورکړل هي باوجود چې موته نه سکول جوړ واده نه داسې سپاتال خوانون از میشته کم از کم روغلی بیکیرا شو دلته کې به باندې شي میر انتهایی زیات مشکلات دي. په 70% توجه په ایجوکیشن مو نشي ده چې دا غ میشته مر بربودی سبب ده کنه دا ایجوکیشن ور یو خود سکالرشپ خصوصي میشته شمالي وزیرستان ځکه چې اپریشن زده علاقه دو.
پښتون سټوډنټ فیډریشن شمالي وزیرستان ځکهونکو دولت نه غوښتنه وکړي چې نه یوازې شمالي وزیرستان بلکہ ٹولا فاٹا کے یوا یونیورسٹی ہم نہ لاری لہٰذا پراتلون کی دے دا دوی محرومی ختم کری. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریډیو ته غوږ یست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې پاکستان سږ کال مالی کال کې خپل معاشي هدف ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی او پاکستان ته د تیر 14 کالو راهیسې تر ټولو څخه زیات نقصان رسیدلی دی. تفصیل د رفعت انجم په رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2015-16 اقتصادي سروې رپورٹ رسنو ته وړاندې کو. له دې وروسته خبری کانفرنس ته خپل وینا کې نوموړی وویل چې 15 کال پس د زراعت په شعبه کې تاوان شوی دی. د سروې مطابق په کال 2015-16 کې د زرعي څانګې د ودې هدف 3.9 ټاکل شوی و خو ترلاسه شوی هدف صرف 0.9 دی. اسحاق ډار زیاته کړه چې په ملک کې د دالونو او میوو پیداوارو کې د کمی له وجه هم د زراعت شعبه مخ په لاندې لاړه او بلخوا عالمی منډې کې د تیلو قیمتونه کمیدو سره هم په دې شعبه منفي اثرات پرېوتل. اسحاق ډار وویل چې 1300 کالو راهیسې د ترهګرۍ له وجې د پاکستان 1.23 اربا $2 کروڑ نقصان شوی خو سږ کال په ملک کې د ترهګر حملو له وجې 5 اربا $6 کروڑ نقصان وشو. د ترهګرۍ له وجې $2 اربا $6 کروڑ غیر ملکی سرمایه کاری ته هم نقصان رسېدلی او بلخوا هم د دې لوجې برآمداتو ته $80 کروڑ نقصان رسېدلی. په کال 2015-16 کې د برآمداتو هدف 25 اربا $25 وو خو حکومت د برآمداتو تخمینه $2 اربا $10 کروڑ لګولې وه. نوموړي زیاته کړه چې په صنعتي شعبه کې کامیابی ترلاسه شوې او روان کال د بجلی د پیداوار سره سره په نورو غټو صنعتونو کې په مجموعي توګه 6.4% ترقی شوې ده. د اقتصادي سروې مطابق په کال 2015-16 کې د ګرانۍ شرح 2.9 وه. روئے چې سکل د ترانسپورت او مواصلات شعبه کې هم 0.6% ګټه ترلاسه شوې ده. وفاقي وزیر وویل چې د تیرو 2 کالو په نسبت سکل په بیروزګارۍ کې کمی راغلی او شرح د 6.2 نه 5.9 ته راغلی. د نوموړي په وینا چې د سروې رپورټ تر مخه په کال 2015-16 کې د غربت په شعبه کې هم کمی راغلی. اسحاق ډار وویل چې د ملک زر مبادله ذخیرې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل $1 اربا نه زیات شوې دي کوم چې د دې حکومت د غوره معاشي پالیسو څرګندونه کوي. د پریس کانفرنس په اخره کې اسحاق ډار د مردم شمالۍ سوال په جواب کې وویل چې په ملک کې د کډوالو له وجې په 2 صوبو کې مردم شماری کول ګران دي خو پاکستان حکومت به د یو حل لارې سره مردم شماری ضرور کوي. د کال 2014-15 مالی کال بجټ به نن په قومي اسمبلی کې وړاندې کولی شي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 1:30 سو شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واو.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د وفاقي حکومت ویان پرویز رشید وای په تورخم دروازه د محدودیتونو مخه یوازې د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي دي. بل خو افغاني افغان ولسمشر حامد کرزي مشال لري سره په ځانګړي مرکه کې په پاکستان غږ کړی دی چې د ډیورن کرخې دواړو خواوو لسونو ته دی په ازادۍ د سفر اجازه ورکړی شي. دا پاکستان د فوج مشر وای د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو عملی کولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دی. دا خبره نوموړي د فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر لخوا بیګا په جاری شوي یو بیان کې کړی ده. پاکستان یو ځل بیا تور پورې کړی چې هندي استخبارات په دغه هیواد کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته لمن وهي. بلخوا نوې ډیلی په بیا بیا د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي دي. دا پاکستان د علماو کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی وایي اسلام هیڅکله پر ښځو د تشدد کولو اجازه نه ورکوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي پاکستان د افغان طالبانو یا حقانی وسلوالې شبکې پر ضد د پام وړ اقدامات نه دي کړي. دا خبره تیر ورځ وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه په خپل کالانی راپور کې کړې ده. ټاکل شوی چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودی او افغان ولسمشر اشرف غنی سبا په هرات کې د سلما بند پرانستو کې. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یوې داسې مرحلې ته داخله شوې چې په شام او عراق کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو بهر پر ملکی وګړو حمله کوي او هغوی وجني. او د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو ټولنه او پیک د تیلو بایو او نړیوال بازار ته د دې د رسد د منظمولو په اړه موافقې ته نه دی رسیدلی.
خبرونه مو له شاهین بنیری څخه واورېده. او زو اسلام آباد ته چې د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی د مشال ریډیو خبریال سراج الدین لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د شروع په شپه راغلي زل او توپان د پنډې اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې ډېرې تباهي کړې ده چې پکې له 15 کسانو نه زیات وژلې او یو شمېر جوبل شوي دي. او له دې سربېره املاکو ته هم ډېر زیات زیان رسېدلې. د ادارې په وینا چې توپانونه بارانونه او سیلابونه او زلزلې داسې آفتونه دي چې د دې په هکله په یقین سره څوک هم نشي سویلې. خو د موسمیاتو محکمې به اکثره د دې د امکاناتو په حواله سره خبرتیا ورکوله. خو د شورو په شپه چې کوم توپان مخې ته راغی د دې په حق له بېخي څه نه ویل شوي. اداریا اخر کې وایي باید چې ولس او حکومت دواړه د دارنګ اپتون سر د مبارزې لپاره له وړاندې داسې اقدامات وکړي چې د راتلو په صورت کې یې نقصانات کم ناکم کیږي. او باید چې حکومت خو دارنګ اپتون په نظر کې وساتي ځکه چې پاکستان وړاندې هم د دارنګ اپتون سره مخ شوي او کال په کال سیلابونه او بارانونه راځي. حکومت لا دی لړکی کوټلی اقدامات او غوره منصوبه بندی کول پکار دی. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پڼخ پر ادارې کلی کې د جمهوریت استحکام یوازې په داوو او نارو باندې ممکن نه دی بلکې د دې لپاره د حکومت یو رنګ حکمرانی معاشي ترقی او لسته بنیادی اسانې او ضرورتونه ورکول ضروری دی. د ادارې په وینا کې یو خوا د کمزور او ناتوان ولسته مسلو لپاره حکومت حل ځلې کوي او له دې انکار هم نشي کېدی. خو مخالف ډلې د جمهوریت د استحکام او د حکومت معاشی او سیاسی پالیسی سمړختہ بوتللو یو لازمی حصہ ده. ادری وای اوس چې د پاکستان ولسمشر ممدن حسین په پارلیمان کې د وینا په وخت هم ویلی دي چې په معاشی پالیسی باندې د مخالف ډلې د تنقید هرکلی کوي او باید چې حکومت دغه تنقید د خپل لارې مشال جوړ کړي. ادری اخیری کې وای دا ډیره د خوشحالي خبر ده چې د معاشرتی او قانوني جرمونو پر ضد ولسی شعور را بیداریږي. خو د پاکستان ترقی او پرمختګ هله ممکن دي چې پارلیمان کې موجود منتخب نمائندگان دولت د خواهشاتو مطابق له درغلو پاک نظام ته وده ورکړي او د دې لپاره خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي پاکستانی حکومت د پولیو یا ګزړ ناروغي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلل کې د پاکستان او امریکا اړیکې نه جوړیږي او نه خرابېږي. د دواړو لیکونو مهمه برخه نجیب عامر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو د رنځ خلاف د ساسکو ورکول مهم ته په راپور کې کتنه کړې ده. په راپور کې راغلي د حکومتي چارواکو او د پولیو د کارکونکو ترمنځ د هماهنګۍ لوجې د پولیو ناروغي خلاف د ستراتیژۍ په جوړولو کې بریاوې ترلاسه شوې دي. مجله لیکي په داسې سیمو کې چې خلک د پولیو لرنځه کمه خبرتیا لري ځایي کارکوونکي او د پولیو خزینه کارکوونکي داسې روزل شوي چې خلکو ته د پولیو خلاف د کمپاین په اړه معلومات ورکړي. حکومت په همدې توګه په داسې کلیو کې موقتی کلینیکونه هم جوړ کړي دي سو د پولیو د رنځ خلاف یو متحرک او مناسب کمپاین پر مخ وړل شي. همدارنګ په ځینو سیمو کې چې خلک د تعلیم په لحاظ وروسته پاتې دي او د مذهبي وجوهاتو له کبله ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي، حکومت په دې توانېدلی چې د 2000 دینی عالمانو فتواوې ترلاسه کړي. دغه عالمان خلکو ته وایي چې اسلام چاته دا نه دي ویلي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي مه ورکوئ. بل پلو ورلد پالیټکس ریویو ویبپاڼه لیکي، په 2009 کال کې چې اوباما د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته ورسید نو د دې خبرې ډیر پلوي و چې د افغانستان جنگ ته خپل پام وړوي، چې د هغه په وینا د جارج دبلیو بوش انتظامی له پامه غورځولو. په همغه کال اوباما افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو اعلان وکړ. له دې سره په افغانستان کې د امریکا بوختیاوې زیاتې شوې او سپینه ماڼۍ دې ته اړ شوه چې پر ګاونډي پاکستان هم خپل نظر وساتي. د اوباما د انتظامی دا خیال و چې که دوی د پاکستان سره خپل اړیکې پیاوړې کړي نو له دې سره به د باور یوه فضا جوړه شي او په افغانستان کې د امریکې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره به د اسلام آباد کومک هم ترلاسه شي. ویبپاڼه لیکي، د پاکستان سره د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د اوباما دغه تجربه ناکامه وه. اوس د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ترنګلې دي، دواړه خواوې د یو بل بیلتون هم نشي زغملی او په خپلو کې اختلافات هم لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا په ملاتړ کوردی او عرب جنگیالي د شام یو شمالي وړوکی ښار ته نږدې سوي دي. دوی هڅه کوي چې رکا نومي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له واکه خلاصولو لپاره هلته ورتلونکي لارې وتړي. د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا په ملاتړ کوردی او عرب جنگیالو د شام رقه ښار د اسلامي دولت وسلواله ډلې له منګولو خلاصولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. یا د وسلواله ډله دغه ښار د خپل خلافت مرکز بولي. د شام د حکومت خلاف په جنگ اخته د جمهوری ځواکونو مشران وای د ترکی پولې ته نږدې شامي خارګوټي منبیج په نیولو بعد د دې سیمې نه د اسلامي دولت وسلواله ډلې کنټرول ختم شي. په عین حال کې برتانیا غواړي چې په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګیرو شوو خلکو ته د انساني مرستو رسولو لپاره دی د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډه وشي. هلته د شام د انساني حقونو د سار ادارې د روانې میاشتې په اولنۍ نیټه وویل کوردی او شامي باغی ځواکونه د منبیج خارګوټي نه صرف 15 کیلومتره لري دي. د دې نه وړاندې د امریکا په مشرۍ د اتحاد جنگي جازونو په منبیج کې د یادې وسلواله ډلې په اهدافو هوایی بریدونه ترسره کړل، خو د شام د جمهوری ځواکونو سلاکار نصر حاج منصور ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره یې په دغه سیمه کې سخت نښتې شوې دي. بلخوا د امریکا یو پوځي چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط ویلي په یاد سیمه کې د عملیاتو لپاره په زرګونو ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي او د امریکایي ځانګړي ځواک یو شمیر سلاکاران هم ورته په لارښوونه بوخت دي، خو ممکنه ده چې دا جګړه به څو هفتې وخت واخلي. هلته د شام د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک د خوراکي موادو او داروګانو د کمی سره مخ دي او د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاند جان کربی ویلي هیواد یې په دغه سیمو کې له جازونو د انساني مرستو د غورځولو د پلان ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو مطابق څه باندې 15,090,000 خلک د حکومتي ځواکونو تر ولقې لاندې سیمو کې ګیر دي. دا راز نور 40,000,000 خلک په داسې سیمو کې پاتې دي چې ورته رسایي ګرانه ده. په شام کې د 13-15 کلونو راهیسې روانې کورنۍ جګړې د خاتمې لپاره د سولې خبرې 13 اپریل میاشت کې هغه وخت ودرېدلې چې د شامي حکومت اپوزیشن ډلو د مذاکراتو نه واک اوټ وکړ.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د برتانیا دفاع وزارت وایي هیواد به تر 2013 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي تیر ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدو وروسته دا څرګندونې کړې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور حال راکوي.
مایکل فالن په کابل کې څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت یوه نړیواله مسله ده او د برتانیې حضور به تروریزم ته ماتې ورکړي. کابل ته د برتانیې د دفاع د وزیر پرونی سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی. هغه له افغان حکومت سره ژمنه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته به هم له دې هیواد خپل ملاتړ ټینګ وساتي. مایکل فالن هم درس پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. اوس دا پر طالبانو اړه لري چې د افغانستان له راتلونکي سره مخامخ شي، خبرې او روغه وکړي، او که داسې ونه کړي باید دلته د ستونزو په اړه د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د برتانیې د نیت په اړه هیڅ شک ونه لري. د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني او د برتانیې دفاع وزیر په بروکسل او وارسا کې د ناټو د غړو هیوادونو تر روانو غونډو په اړه خبرې کړې دي. په دې دواړو غونډو کې به افغانستان پر وضعیت او له دې هیواد سره د نړیوالو د پوځي او ملکي مرستو پر برخلیک خبرې کیږي. د برتانیې د دفاع وزیر ژمنه کړې چې په دواړو غونډو کې به ګډون کوونکي له افغانستان سره د مرستو دوام ته وهڅوي. زه کابل ته د دې لپاره راغلی یم چې د برتانیې پر دې پریکړه ټینګار وکړم چې زموږ د حکومت ملاتړ به د 2018 میلادي کال تر پای وروسته هم دوام ولري. زما په باور په وارسا کې د رواني سرمشریزي او په بروکسل کې د ناټو د روان کانفرنس لپاره د تیاری په ترڅ کې د دې خبرې واضح کول مهم دي چې موږ ملاتړ به دوام وکړي. د برتانیې د دفاع وزیر په افغانستان کې له خپلو یو شمېر عسکرو سره هم وکتل. برتانیا اوسمهال د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپاره 325 تنه پوځیان په افغانستان کې لري، خو دا برتانوي عسکر په جګړه کې ګډون نه لري او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیايي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوسم وخت رسیدلې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت ته د دې خبرونې کوربا پامیر ساحل دی.
آیا په عمومي توګه ولس له جمهوری اقدارو یا ارزښتونو آگاه وي؟ که ولس جمهوری او سیاسي شعور نه لري نو څوک ورکول شي؟ د خلکو د جمهوری شعور ترلاسه کولو څه طریقې دي؟ په دې کې رسنۍ څه رول لوبوي؟ په پاکستان کې د میشتو پښتنو ننګونې څه دي او د دوی لپاره آیا قومي او ملتپاله موضوع زیاته مهمه ده که نه اقتصادي؟ او کنه دا دواړه خبرې سره تړلې دي. په پاکستان کې تعلیمي نصاب له سیاسي یا جمهوری شعور سره څه تړاو لري؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې له دوو پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. مشال رادیو سره اوسئ. جمهوریت اوریدونکو، تاسو د جمهوریت په تیرو یو شمېر خبرونو کې اوریدلی چې د جمهوریت د پیاوړي کېدو او ودې لپاره دا اړینه وي چې ولس خپلې ګټې او تاوانونه وپیژني او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. یو شمېر پوهانو موږ ته ویلي چې د جمهوري ارزښتونو د رواج کېدو یا دودېدو لپاره دا ضروری ده چې ولس آگاه وي او شعور ولري. نو دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کړې چې جمهوري سیاسي شعور په څه طریقه ترلاسه کېدای شي، او بیا هم په خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو حالاتو او ژوند ته توجه ورکړي. په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې آیا دا فرض کول مناسب دي چې ولس جمهوري شعور یا آگاهي نه لري او که څنګه؟ د دې پښتنې په ځواب کې د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه عصمت شاهجهان وایي انسان بل عموم شعور او آگاهي لري، خو دې شعور څومره پرمختګ کړی دا له هرې ټولنې سره تړلې وي. د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د ساينس یا د مثال په توګه د بیولوژي په څیر مضمونونو ته هم له دینی پلوه کتل کیږي.
انسان چې دی هغه د ځناور نه مختلف دی او هغه د سوچ کولو صلاحیت لري. شعور خو هر انسان کې تناسب شکل کې موجود وي، خو هغه څومره حد پورې دغه شعور ترقی کړی دا لکه وطن او معاشرے معاشرے باندھے فرق کئی چکم ڈیر زیادہ سخت پابندی معاشری وی یا تنگ نظر معاشری وی یا پاگے باندھے عالمی طور دباؤ ہوئی لگا زمین کا وطن چلے در تک میڈیم کنٹرول دا کتابوں کے سنیشتا پاکستان اسٹڈیز کی تاریخ اندر دروغ ہو دے اور اردو کے اسلامیات پہ اسلامیات کے اسلامیات پہ اور استاد بایولوجی خی ناگا ہوئی لگا دا ارتقا چکم نظریات تھی ڈاروین تھیوری داغا بالکل غائب کیا گا تو انانا
عصمت شاه جهان وایي په یو ټولنه کې چې د فکر کولو ازادي وي نو هلته بیا سیاسي یا جمهوري شعور وده کولی شي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې بیا د خلکو شعور چې دی تخلیق چې دی هغه وړاندې تلی شي. او کمی مشروع کې چې ډیر زیات لکه ډیکټټوریل ریجیم کی یا ډیر زیات هغه پسماندہ معاشري ترقی په حساب باندې تر تر انډستریل ریولوشن نه وی شوی الته کې جاګیرداری نظام یا پسماندہ قبایلی علاقې یا هغه د دنیا نه کټ شوی یا د خپل میچ ملکو نه کټ شوی وړو وړو کلو کې آباد یل ته بجلی نه وی ټی وی نه وی سکول نه وی نظاره خبره ده ایکسپوژر باندې ده.
اسمت شاه جهان وایي هر ټولنه چې پکې خلک تر قید او بند او جبر لاندې وي آزاد فکر او د جمهوری اقدارو دودیدو ته اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په دې ټولنو کې پوهان پیدا کیږي.
یو سماج هم چې هغه بنیادی طور چې هغه استحصال جبر باندې هغه سماج مبنی وي نو هغه خو به اجازت نه ورکوي. خو بیا هم په هر سماج کې هر وطن کې داسې څو ناسو خلک را پیدا شي لکه تاسو دنیا شاته تاریخ وګورئ، فلسفیانو وایي چې دا دنیا چې دا ورته دغرنګي ګلیلو وګورئ، ارسطوټل وګورئ، او زموږ په وطن کې نن وګورئ څومره جبر دی، څومره استحصال دی، څومره ظلم دی، پابندیانې دي. هغې باوجود دلته فنکار هم شته، دلته کې تنقیدي سوچ والا ترقی پسند هم شته، او دلته کې دانشور هم شته. نو انسان چې دی ظاهره خبره د شعوري فکر کوي، کوشش کوي، ځان سره نور ملګري کوي.
نو که ولس شعور لري خو د فکر ازادي نه لري او په چاپېریال او ټولنه کې ورته حقونه نه ورکول کېږي، نو آیا ټولنه به ورته آگاهي ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر، سیاستوال او شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود وایي شعور د کتابونو، لیکوالانو، سیاسي ګوندونو، پوهانو او رسنیو له لارې ورکول کېدی شي. دی وایي جمهوریت یوازې د انتخاباتو نوم نه وي، بلکې دا د جمهوري رویې نوم دی چې په رواجېدو کې ډېر وخت لګي.
جمهوریت په والي سره خو بیا نړۍ څومره لوی کارونه کړي دي، څومره مخکې لاړله. کم من کې جمهوریت راغلی دی نو پاکه اډوډیا مقصد نه دی. نو دغه ویلم پکار دی، لیکلم پکار دی، په لیکلو کوم چیز دی او که خلک خپل مو غواړي نو دا لیکل دی. نن سبا د نت دنیا ده، بیا جمهوریت پر رویو پورې هم دی چې کله زه ما ترې نه منم، تاسو مالا په الیکشن کې شکست راکې زه او نه منم، نو زه بیا الټا خلکو ته بل څه بیا ښیم. یا زه د ستاسو اختلاف کې د اخلاق نه پرېوځم، یا جمهوریت تسلسل ته پرېنځم. په پاکستان کې خو د ټولو نه غټه مسله دا ده، جمهوریت یو الیکشن نوم نه دی، جمهوریت دی جمهوری سلسله د تسلسل نوم دی. بار بار پنځه پنځه کاله پس الیکشن کیږي یا څلور کاله پس الیکشن کیږي، نو ایله هغه مزاج جمهوری شي.
عصمت شاه جهان وایي اکثر وخت سیاسي حقونه او ازادي او د دې شعور ټولنه یا ریاست خلکو ته نه ورکوي، د دې لپاره باید هلې ځلې وشي.
سماج خو یې قلم نه ورکوي، نه ریاست ورکوي. خو دا ده چې اوس مثال په تور باندې چې ته د ازادۍ چغه وای نو تا نه پریدي، مړکی دي اوس دا بلوچ چې دي یوم نه پریدي. پښتنو سره څومره لوبې وشوې، دغه رنګي د برطانوي امپریالیزم خلاف بھگت سنگھ راپورته شوم دي سینه نه هغه ته دي پنسي ورکړن، هغه جیل چې په کم کې پنسي ورکړې و هغه عمران کو چې اصلا چې راتلون کې نتلون تا خلکو ته د ازادۍ سوچ یولار پیدا نشي او دی وجینا خلق یریږي.
عصمت شاه جهان وایي هغه رسنۍ چې کاروبار کوي یا له کاروباري طبقې سره تړلې وي هغه خلکو ته جمهوری او سیاسي شعور نه ورکوي.
میډیا دا چې هغه بچر هم دا کار نه کوي، ځکه چې هغه کارپوریټ میډیا خاص طور باندې د دې نظام ډېر غټ هتھیار دی. او زما په خیال باندې چې سرمایداري نظام اوس پورې څومره هتھیار ایجاد کړي دی، ټمبم نه ونیسه د ټوپکو پورې، هغې نه زیات خطرناک هتھیار چې دی هغه میډیا دی. عوام دشمن، ازادي دشمن کارونه ټول دا میډیا کوي.
د صورتحال ته په کتو آیا په پاکستان کې پښتانه له خپل حقوقو او ازادیو خبر دي او کنه؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان پښتانه له خپل اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو نه دي خبر.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر. مثلا دوی ته دا پته نشته چې خدای پاک مونږ له څونه اوبه راکړي دي، مونږ پاکستان ته څونه ورکوو، پاکستان یې مونږ له څونه راکړي. ورته پته نشته چې زما بجلی خپل څومره صلاحیت دی او څومره قرضه مده په پاکستان، ولې نه راکړي او د نور صلاحیت ولې نه جوړي. دوی د دریا په غاړه د باران دعاګانې کوي او په دې سوچ نه کوي چې دا دریا خو زما و. دوی په دې سوچ نه کوي چې زما د وطن 80% ځمکه چې کم باندې فصل کېدی شو دا بارانی ده، دې ته نهر نشته. دوی ته دا پته نه لګي چې زما څومره تماکو پیدا کېږي او د دې د تماکو کارخانې چېرته دي. په دې نه پوهېږي چې زه د پراکلي ساک په شان ساک پیدا کوم، نو دا بهر ملکونو ته څنګه ولېږم. دوی په دې نه پوهېږي چې د پاکستان په بجټ کې د دوی سره څه سلوک شوی دی په دې 80 کالو کې. دوی د اسلام او د پاکستان په نوم باندې بالکل داسې او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوي دي
ډاکټر
سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې د ښوونځیو یا سکولونو او کالجونو په نصاب کې هم پښتنو ته د هغوی سم تاریخ او د هغوی ټولنیز او سیاسي اتلان نه ښودل کیږي، نو ځکه هم پښتانه پر خپلو جمهوري حقونو نه پوهیږي.
د هیرو د پاکستان د سلیبس په کې هیرو نه دی، د دښمن هیرو دی. لکه اورنګزیب عالمگیر ورته ویي، اورنګزیب عالمگیر خو زموږ څومره هیروګان چې پیدا شوي دي د خلاص پیدا شوي دي، تاریخ یې ورته الټه کړی دی، جده ورته الټه کړی ده، وجود یې ورته الټه کړی دی. زموږ نیاګانو چې کم موږ ته ویي چې یو تور دیو دی، او د هغه دیو چاپه ته توتي کې ده، توتي په کوه کاف کې دی. زموږ نیاګانو چېرته دا نه دي ویلي چې توتي په ډیلي کې دی، یا په بنګال کې دی، یا په لاهور یا په کراچۍ کې دی. د هغه بلې دعوه چې دا وسطې شي کومو د ده توتی به هم په وسطې شي کې اوسېدو، نو یعنې موږ چونکې الټه جوړل شوي یو.
عصمت شاه جهان وایي کله چې ټولنه په اقتصادي ډول وروسته پاتې وي، نو پکې د ازادۍ او د خپلو حقونو تحریکونه ډېر ورو پرمخ ځي.
عمومي چې پسمانده وي معاشره، نو هم د ازادۍ تحریکونه هغې کې ډېر ورو ورو چلیږي. او دغه رنګه چې کومه د دنیا په تاریخ باندې نظر واچو، د انډستریال ریولوشن سره هم ازادۍ راغلې دي، ځکه چې هغه خامخا د جاګیرداري نظام نه یو ترقیافته نظام دی. او په لغې کې خځې بار روزي نو کرے کې خلک چې کم دیږي خپل یو ډیموکراتیک رائټس سیول رائټس چې دی هغه د پاره هغه تنظیمونه جوړوي، ټریډ یونین تحریکونه وي. نو او بلدا چې د انډستریال ریولوشن چې دی داغه لکه پرایمری تعلیم کم از کم ضرورت دی، نو هر سړی او خځه چې دا کم از کم داغه بنیادی تعلیم چې وشي، نو هغه بیا رستنه بیا په خپل ورسیم کوي. چې یو معاشره کې د کاګنیشن چې کم دی، د جبر ظلم خلاف چې کم شعور دی، هغه ترقی د پاره به معاشره کې چې څومره هر پاکټ کې چې دا قوتونه دي دا هغه کوي.
نو آیا په پاکستان کې پښتانه له قومي سوال سره مخامخ دي او ملت پال سیاست حل دی کنه؟ دا مسأله اقتصادي ده او طبقاتي جمهوریت سیاستي جواب ویل شي. ډاکټر سید عالم مسعود وايي په پاکستان کې پښتانه د یو قام په حیث په یو طبقه بدل شوی دي، نو دواړه له یو بل نشي بیلې دي.
په پاکستان کې پښتون د یو قام په حیث باندې په یو طبقه کې بدل شوی دي. مسافر طبقه ورته ویل شي، کومه طبقه ورته ویل شي، غریب طبقه ورته ویل شي. جما خان ان د نورو لکه مثلا د پنجاب د خان د مقابله نه دی، هغه مقابله کې دا ډیر ورکه حیثیت لري. اول خوشتنه زما زما د ګردار څومره دی، هغه په خپل خاندانونو کې اول چې دومره نسونه زیات شول او ډیره د پاده نشو. زما ګر خاندان څه حیثیت لري، زما وګړنه څه حیثیت لري، زما ګورنر څه حیثیت لري. په یو محکومه مظلومه غریبه مسافره طبقه کې بدل شوی قوم، زما د یو کروڑ نه زیات خلک مسافر دي. زما ټولې ټپې
عصمت شاه جهان وایي په پاکستان کې د پښتنو لپاره قومي، طبقاتي او د ښځو د ازادۍ مسالې درې واړه مهمې دي او له یو بل سره تړلې دي، له یو بل بلې دای نشي.
موږ وطن کې خاص تر پښتنو لپاره درې اړخه جدوجهد چي دي، هلې ځلې چي دي، یا خپل شعور پرمختګ چي دي، هغه باندې خبره کول پکار ده. یو قومي سوال، دوه طبقاتي سوال، درېم د ښځو سوال. دا درې واړه چې دي، دا درې واړه داسې تړلې دي چې دي د یو بل نه وده مخلي. مثال په تور باندې چې د پښتونخوا چې کوم انډستریلیست دی یا جاګیردار دی یا ملا دی چې چا سره اختیار دی، هغه بیا دې ته نه ګوري چې ته پښتون یې که نه پښتون یې. هغه بیا پنجابي سره ملګرتیا کوي، هغه بیا ماجر سره ملګرتیا کوي، هغه هر چا سره ملګرتیا کوي. هماغه وخت هغه په خپل هم د جبر ښکار وي، د قوم په حیثیت، خو سرمایدار په حیثیت باندې هغه بیا نورو کامونو باندې الزام ورواچوي د خپل زیاتی. او دغه رنګې وګړ چې دي لکه عوام چې دي، هغې ته دې سره فرق نه کېږي چې د پښتونخوا نوم بدل شو که بدل نه شو. ټیک ده، یو ګټه ده. اکثر خلکو نه تپوس وکړه، هغې وي مونږ ته نوکری په کار دي، مونږ ته سکولونه په کار دي، مونږ ته تعلیم په کار دي. نو طبقاتي سوال هم امپورټنټ دی. دغه رنګې خبره په دې ختم نه شي. د جبر یو ډیر غټ شکل چې دی، هغه د ښځې غلامۍ په شکل کې موجود دی او د نارینه حاکمیت په شکل کې موجود دی، هغه هم خاتمه په کار.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکو عصمت شاه جهان زیاتوي، د پاکستان او پښتنو پر سطح د سیکولر سیاست او د نړیوالو لویو هیوادونو له اثر د خلاصون لپاره هم هلې ځلې د ټولو دنده ده.
سیکولرست تحریک چې دی د پاکستان ریاست دانچا بدلون ته لولم ضرورت دی. هغه وجه دا ده چې دلته کې چې دا کم غیر مسلم دي، هلته کې دلته کې کوم سیکټریان خبرې دی یو سیکټ چې دی هغه بل سیکټ وژني شي هغه نه ټول مړ کړل څوک غیر مسلم نه پری دی د چرچ چې دی هغه والو زه هغه مړ کوي کله په بلس نه کی رانی دي نو پاکستان کې ماشال دی سیکولریزم یو غټ سیاسي سوال دی د دین علاوه موږ په سیمه باندې چې کم استعماری قوتونو غلبه دا مثال په توګه دلته کې عربیانو چې دی موږ نه کالونی جوړ کړی دا موږ نه امریکای هم کالونی جوړ کړی دا موږ نه چینیان هم کالونی جوړ کړی دا نو استعماری قوتونو خلاف یو جګړه جوړیږي د پښتنو د ازادۍ لپاره سوکالۍ لپاره د دنیا کې نورو قومونو سره برابري لپاره دا ټول اړخونه باندې به پښتون چې باید فکر وکړي.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سیاستوال او د سیاسي او ټولنیزو چارو شونونکی ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې د سیاسي او جمهوري شعور ودې لپاره نه یوازې سیاسي ډلې او ګوندونه اړین دي بلکې مدني ټولنه هم مهمه ده ځکه چې دا به طرف وي.
ټولنه هم خو سیاسي ډلې دي ځکه چې په میدان کې بیا زمونږ په شان خلکو ضرورت دی چې دا به طرف وي. دا به ټول د اوري اوس موږ څومره به وسه خلک دې باوجود اوس هم ټول اوري ځکه چې که یو طرف ته شي نو بیا دې څوک اوري نه. دواړه په کار دي اوس چې انقلاب فرانس راغی د هغې نه په چې کومه سیول سوسایټي رورو جوړه شوله هغه سوسایټي ټول د یورپ او امریکا او کینیډا بدل کړم د بدقسمتۍ نه د کمیونیزم نه پس خو سیول سوسایټي دلته جوړه نه شوله د پښتنو سیول سوسایټي شته دی نه د سیول سوسایټي خو دلته په ډېره جیبه نوم باندې یادېږي خلک وایي چې کینی ان جي او ته سیول سوسایټي وایي. سیول سوسایټي خو زما او ستا د کلي مشران اگر خلک چې دکاندار دی سبق وایي تعلیم کوي تعلیم یې کړی دی دا ټول خلک چې په کم بیوروکراسي کې نه دي آرمی کې نه دي پولیس کې نه دي هغه ټول د سیول سوسایټي برخه دي. نو موږ چې هغه وکیلان ډاکټران پروفیسران مزدوران کلرکان استادان طالبلمان در روزه کوو نه دوی د خپل کردار جوړي دوی چونکې بې طرفه وي نه دوی بیا بې طرفه لیکم کوي بې طرفه عمل هم کوي.
اوریدونکو په جمهوریت خپرونه کې مو واورېدل چې په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري حقونو او اقدارو د شعور لپاره نه یوازې باید سیاسي ډلې او ګوندونه کار وکړي بلکې دا د ټولنې د هرې برخې دنده ده. تاسو له پوهانو واورېدل چې په پاکستان کې پښتانه له درې ډوله لویو ننګونو سره مخامخ دي. یوه یې قومي ده بله هغه اقتصادي او درېیمه یې د ښځو د ازادۍ موضوع ده او دا چې دا ټولې ننګونې له یو بل سره تړلې دي نو ټولو ته جلا جلا نه دي کتل پکار او د دې ازادۍ او حقونو لپاره د شعور او آګاهۍ خپرولو دنده هم په کلي یا ټولیزه توګه کول پکار دي. دا ونننۍ خپرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت